درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت ساروانیم د ازادي رادیو د خبرونی ته مو هرکلی کوم. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیال ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل دغه کمیسون فعال ولی د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پاڼه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون هغه مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت یې خپلواک، مسلکي او شفاف وي. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیا ځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقیف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران وورېږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوې اونۍ مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نموړی د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوي بلل لري. ازادي رادیو ته د فراه، هلمند او یوشمیردور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سشکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا شوه چې پاکستان ته انتقالی شي. د افغانستان د یوشمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پېښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پېښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوې او په وینا یې دا د دې سبب کېږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې حمله ته زور ورکړی او د په وینا د دونباس سیمه یو مخ ویجاړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یو ویډیوي وینا کې روسي ځواکونه د اوکراینیانو د وشلو لپاره په هڅه تر ممکنه هده په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی همداراز وویل چې پرون د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسون له مشر اورزلا وان دیر لین سره د مالی مرستو د کرنیزو محصولاتو د صادراتو او په ازوستال فابریکی کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې. او په شمالي امریکا او اروپا کې روغتیایي ادارو د بیزو چیچک په نوم د یو نادر وایرس پیښې تایید کړې دي. دا وایرس چې د افریقا په ځینو سیمو کې اندېښنې پیدا کړې وې په وروستیو ورځو کې په بریتانیا، اسپانیا او پرتګال کې هم تشخیص شوی دی. د چهارشنبه په ورځ کاناډا هم ویلي و چې په دغه هیواد کې د 14 مشکوکو قضیو په اړه څېړنې روانې دي. خو د بریتانیا د روغتیا ادارې پرون پنجشنبه وویل چې هلته په دې وایرس 9 کسان اخته شوي دي. د امریکا په ماساچوست ایالت کې هم یو تن چې کاناډا ته سفر کړی و په دې وایرس اخته شوی دی. د بیزو چیچک ناروغي د زکام په شان نشي لري او په طبي د عضلو درد او همداراز د لاس او پښو په پړسو پیلي شي، وروسته پر بدن تڼاکې را څرګندېږي. نن یکشنبه ده یو زرو څلور سوه لومړي لمریز کال د ساور دیرشمه او د میلادي 2022 د می شلمه په افغانستان کې د تلویزیونونو پر شزینه وهندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر غبرګونونه پارولی دي. پرون د افغانستان یو شمیر تلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه وهندویان باید پټ مخ پرونی وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان د خپل دې کار ننګه کړي، خو منتقدان وایي طالبان د دې حکم لپاره قانع کوونکې استدلال نه لري. تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي تلویزیونونو ویاندویانې پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګندې شوې چې پر پوړنې سربیره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړي وو. د دغو تلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویاندویانې یې باید د خپرونو پر مهال له سترګو پرته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ غبرګونونه هم پارولي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤولې او د افغانستان لپاره د دغه سازمان پخوانی څېړونکي هیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلي، له عامه ژونده د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي ویده کیږي، هره ورځ له چاودنو، وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایۍ لاس اوږد کړی دی، خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې غبرګونونه ډېر تر سترګو کیږي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغې پریکړې ننګه وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي، ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چه میشه؟
خو خبریالان امینه وردګ او عابده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس و په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه، پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې د پر کور کښېني، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هېڅ څه شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ، اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر وایي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون منحلېدو ناهیلی کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم دې موضوع ته غبرګون ښودلی او دای د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقونو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالي ستونزو او نه اړتیا له مخې لغوه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنري د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګامې بللې دی. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلي کړی ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته پام کاوه. هغې دغه راز ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یوه داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولی سي د بشري حقونو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته یې ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یوه مکتوب له لارې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالی شورا، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا وې لغوه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره یې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه شول. د بشري حقونو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت هم غبرګون ښودلی دی. هغه پرون پر خپله ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللی دی. بانت ویلي د بشري حقونو د څارنې او پراختیا لپاره یوه کورنۍ خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډېره ده. نوموړی چې دا مهال په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
لا هر شنبه تر چهار شنبه د سحر لا اتنیمو تر نهو بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
په داسې حال کې چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بېساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړي دي. دا خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې. د پاکستان د مالی وزارت وایي چې دا خبرې به د می تر 15مې پورې دوام وکړي.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا وویل چې د وړاندې نه موږ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومي اندېښنې خودلې وي هم هغه وشوي. دی وایي چې نن د پاکستان د اقتصاد لپاره بله بد ورځ وه چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه عام پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړېدو سره یو څه وګټم، خو دا ښه کار نه دی. د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په تیره یوه اونۍ کې ډالر بیا 2 روپۍ او 10 پیسې لوړه شوی. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت له راتګ راهسې په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پېښور کې شنونکي او د اقتصادي چارو کارپوه محمد مهتاب خان وایي چې ډالر ارزښت سیوا کیږي نو اثر به په عام ولسوي.
عوام باندې هم د دې بوج او د وسپو راغله هم دي او نور به هم راځي. ک پټرولیم مصنوعات چې هغه مونږه امپورټ کوو او هغه نور هم زیات شي، زره مبادله ذخایر هم لاندې راغورځيږي.
دان رسپانی په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان د IMF او د بهر هیوادونو شاوخوا 15 ارب ډالر قرضه ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا 240 روپۍ لوړه شوې ده چې ورسره په پاکستان د بهرنو ارزونو کې 115 ارب روپۍ سیوا شوې دي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه. سلامونه.
بونسوار ا توس و بیانوینیو 75م فستیوال د کان.
د کان په نوم د فلم نړیوال فستیوال په فرانسه کې پیل شوی. د یوروویژن په کلنۍ سیالۍ کې د سندرې جایزه ګټلې. د شاعر او لیکوال فدا محمد نظری لومړی تلین په لندن کې. په همدې لندن کې د ډاکټر اکبر اکبر د شعر او نثر ګډه مجموعه چاپ شوه. د استاد جنید شریف په نوښت پښتو شاعرانو ته جایزې ورکول کیږي.
په خپل ویب سایټ کې دا اوس موږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلای شئ
او کده دې ادبي خبرونه تر اخره